څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری شي چارې په دې خبرونه کې. وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اړه اورېدل شي چې یوه انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې نتیجه دې ژر تر ژره اعلان شي، بل ډله د رایو پر بیا شمېرنې ټینګار کوي. کمیسون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې سبا یا بل سبا به د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی و، او د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي پایلې به سبا یا بل سبا اعلان کړي. د دې کمیسون ویندوی زبی سادات نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حاضر ده د بغلان او فاریاب ولایتونو د پایلو پر پانو له تخنیکي پلوه غور کیږي. د زیاته کړه
همکاران تخنیکی
مثلا زو کار کنه د دیسمبر تخنیکی همکاران پری کار کوي چې په سیستم کې ثبت کړی، او بل اخره د کمیسون مشران پری پریکړه وکوي. نهایی هڅه کوي چې د دې اونۍ په لومړیو کې یعنی سبا یا بل سبا ابتدایي پایلې اعلان کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په وو ولایتونو کې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د رایو بیا شمیرلو مخه نیولې وه دا بهیر بشپړ کړی دی. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې د میزان په 28مه اعلان شي. لبل خود عبدالله په مشهد د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله ادا کوي چې د 28 ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې درغلي شوې ده. د انتخاباتي ډلې مخکې ویلي و چې د دغو ولایتونو رای دي یو وار بیا وشمیرل شي، ځکه چې تیر ځل دوی د رایو بیا شمیرل بایکاټ کړی وو او استازي نه ورلیږلي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د 28 ولایتونو رای د دریم ځل لپاره نشي شمیرلی. د ملي اردو چارواکي وایي تېره شپه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنې کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دا خبره 211 پامیر قلو اردو رسنیو ته په یو استبولي پیغام کې کړې ده. په دې پیغام کې ویل شوي چې پر طالب وسلوالو د ماینونو داسې مهال وچاودل چې د امنیتي ځواکونو په لاره کې د ایښودلو لپاره انتقالول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان ولایت کې پولیس وایي تېره شپه په یو هوایي برید کې 11 وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتېده. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوایي برید تېره شپه د طالبانو پر هغه پوسته شوی چې له باروړونکو موټرو یې کمیشن اخیست. د ښاغلي وجدان په وینا د هوایي برید د شبرغان مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې د خانقا ولسوالۍ په شام مرزا سیمه کې شوی دی. وجدان وویل
ضربه هوایی گمرکش ها کلای کنه یه در راشا من از این رشت هر دوش پای نفرش هست بای رفش تش نفرش هم زخمی هست.
د جوزجان د پولیسو د قمندان په وینا طالبان له شپږو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې د شبرغان مزار شریف په لاره ګمرک جوړ کړی او له سوداګرو پیسې اخلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی و. بایدن د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د اوباما د حکومت په موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 100,000 تنو ته رسید. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې جو بایدن پرون پنجشنبه وویل دا به تېروتنه وي چې هغې جګړې ته ځواکونه واستول شي چې امریکا یې ګټلی نشي. د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې پتیلې چې له افغانستان څخه 4,000 ځواکونه وباسي. د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې ده. د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم پرون پنجشنبه وویل حکومت به د قاضیانو له عالي شورا وغواړي چې د هغو درو قاضیانو د پلاوي مشر لیرې کړي چې مشرف ته د خیانت په تور د اعدام سزا اورولې وه. نسیم وایي د پېښور د لوړې محکمې د قاضیانو مشر وقار احمد سیټ د قضایي سلوک سرغړونه کړې ده. فاروق نسیم زیاته کړه چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دی. شپږاویا کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې جاپان ته تللی چې دا هیواد هڅه کوي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې منځګړتوب وکوي. روحانی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له شاوخوا شلو کلونو وروسته جاپان ته سفر کوي. دی وروسته له دې دا سفر کوي چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه د جاپان په د جون په میاشت کې په څلوېښتو کلونو کې د جاپان د لومړني صدراعظم په توګه تهران ته لاړ. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون پنجشنبه د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د دفتر مخته 15 تنه په ډزو ژوبل شول. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو ملکی وګړی هم شامل دی. دوی د حمله کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې برید کوونکی د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. خو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې حمله کوونکی د مسکو اوسیدونکی و او د شوق له مخې د ډزو تمرین کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته هم پلن انتخاباتي ډله ټینګار کوي چې د وویشت ولایتونو رایې چې پخوا د دوی د څارونکو په غیاب کې شمیرل شوې وي له سره وګڼل شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مې دا مسله مطرح کړې.
انتخابات کمیسیون د قانون مطابق ټول ناظرینو ته نماندانو او استازو ته دعوت ورکړی و په هغه وخت چې دوی د شمیرنو تفصیل سره کوي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم مرستیال سرور دانش بیا ټینګار کوي چې نتیجې دې ژر اعلان شي.
دیگر اجازه ندهد که با سرنوشت کشور و با زندگی مردم بیش از این بازی شود.
پروزگان که ترسلو لدی رو کورونا و سر ورس تردیم رستی وشوی چه ازادی رادو دادی بیوازلو پاره را پرو نخباره کرد.
ازادی رادو هستند ایتیم نرای واوری دزنا نرای واوری دی کندو دی غریب نرای واوری.
په همدې روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال ټورنمنت هم پای ته ورسید.
لومړی مقام اتفاق فوټبال لوبډلی خپل کې، او دوهم مقام رحیمی فوټبال لوبډلی خپل کې، درهم مقام میوان فوټبال لوبډلی خپل کې.
احمد شبریم د ساده رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د عبدالله په مشهد د سبا ته هم پالنې ټاکنې زړډله د وبشت ولایتونو په دوهم ځل رایه شمیرنه او څېړنه کې د درغلې ادعا کوي. د دغه ډلې غړي فضل احمد مانوي ساده رډو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه اسناد موجود دي. د سبا ته هم پالنې ټیم د دریم ځل لپاره د وبشت ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې غوښتنه کوي. خو د ټاکنو خپلواک میسون وای د وبشتو ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده، او د بیا ځل شمیرنې په اړه یې دوی هیڅ ډول تصمیم نه لري. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم له کمیسونه غواړي چې ژر تر ژره د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله لا هم د دریم ځل لپاره د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي. وایي چې که کمیسون د وویشتو ولایتونو رای د دریم ځل لپاره ونه شمیري، دوی به د دغه ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په پروسه کې د شوي تقلب په اړه اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسون ته وسپاري. د دغه ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل:
معلومات ما سخت ما داریم دی 27 ولایت
دی. وای مو کرام معلومات لرو چې په دې وویشت ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې پر مهال درغلی شوی. په همدې دلیل مو په دې ولایتونو کې د دریم ځل لپاره درایو د بیا شمیرنې غوښتنه کړې ده. په خپل دې غوښتنې ولاړیو. مو هیله لرو چې د ټاکنو کمیسیون باید زموږ غوښتنې ومني، کنه مو د شکایتونو کمیسیون ته خپل غوښتنې سپارو.
ای خواست خدا د کمیسیون شکایت انتخاباتي هم دنبال میکنیم.
د دې تر څنګ د 300,000 نورو رایو باطلول حق غوښتنه ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم کړی ده. انتخاباتو کمیسیون که څه هم مني چې د غړای له ټاکل شوی طرز عمل سره برابر نه دي، خو وايي ځکه معتبر دي چې له نورو ټولو شرایطو برخمن دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونه ویل شي لومړنۍ پایلې به ونه مني. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وایي د 22 ولایتونو د رایو بیا څېړنه او شمیرنه د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوې ده او د بیا ځل شمیرنې په اړه دوی هیڅ ډول تصمیم نه لري.
نه مونږ هغه د ناظرینو مشاهدینو د کاندیدانو د ټولو په زورداشت کې نظارت وکړه او مونږ تفتیش او باشماري وکړه په 22 ولایتونو کې او هغه پروګرام تړل شوی ده او بیا مونږ نه ورته کوم مجلس نیولی نه تصمیم لرو او نه ځو چې بیا باشماري وکړو.
ښاغلی مل وویل چې په 9 ولایتونو کې هم د رایو د بیا ځلې څېړنې او شمیرنې پروسه پای ته رسېدلې ده خو د 3 ولایتونو معلومات د خرابې هوا له امله کابل ته نه دي رسېدلي چې د نن ورځې تر پایه به ورسیږي. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم دوهم مرستیال سرور دانش د ټاکنو له کمیسیون غواړي چې باید لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ښاغلی دانش چې د جمعې په ورځ د محصلینو د فراغت په ویاړ په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو چې د ټاکنو پروسې ته له لومړي سره ژمن نه دي د خلکو رای او ټوله پروسه یې یرغمل کړې ده.
یوای
ځینې سیاسیونو او ټاکنیزو ټیمونو چې له لومړي سره په دې پروسه چندان باور هم نه درلود هڅه یې وکړه چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کړي او له تیرو دوه میاشتو راهیسې ټاکنیز کمیسیونونه او د خلکو رای یرغمل کړي دي. ښاغلی دانش له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید ومني. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یمامتو هم د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو ورته غوښتنه کړې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو 34 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر عملاً بشپړ شوی دی. دوی وایي د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او دوی چمتووالی لري چې راتلونکې اونۍ لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به د 22 ولایتونو رای بیا ونه شمیري چې مخکې یې ګڼلې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم استدلال کوي چې د دوی د څارونکو په غیاب کې دا رایې شمیرل شوي دي. نو اوس په څه کې شي؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه مې دا پوښتنه وکړه.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مورد کې پر نه راځي، هغه دا ده چې انتخاباتي کمیسیون د قانون مطابق ټول ناظرینو ته نوماندانو او استازو ته دعوت ورکړی و چې په هغه وخت کې دوی د شمیرنو تفصیل ترسره کړي. ولدا چې په اعتراضي موارد باندې ځینې ټکټونه خپه وو او دوی د اعتراض پر اساس باندې دغه پروسه پرېښودله، نو له موږ ځینې ستونزه پیل شوې ده. که څه هم پروسه کې نظارت شوی ده، د کې موږ خبرې چې ځینې مدني ټولنې هم موجودې وې، د موږ په شمول باندې همدارنګه یو دوه ټاکنیز ټیمونه هم پکې موجود وو. خو اوس په دې خاطر چې دوی کې اعتراض هم لري یا اندېښنې هم لري، پروسه څومره چې وګدیږي او د کمیسیون سره پاتې کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، فکر کوم چې د دې پر ځای باندې چې هغه دغه پروسې ته خیر ورسوي، سلام د پروسې سلامتیا تضمین کړي، نور ورځ تر ورځې پکې جنجالونه او نوې خبرې پیدا کیږي، نو د موږ په عام باندې ښه به دا وي چې دغه مسایل ټول شکایت کمیسیون سره مطرح شي. د شکایت کمیسیون د قانون څوکات کې واک لري چې هم د ازلي تفتیش حکم ورکړي، هم د ابطال بحث مطرح کړي او
البته د ثبات هم پالنې د انتخاباتي ډلې یو استازي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورشي او له هغوی به تقاضا وکړي چې دا هڅه وکړي. ستاسو په باور تاسو دا خبر هم وکړه چې دغه پروسه باید ډیره ونه ځنډی شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په څومره وخت کې دغه مشکلات حل کړي؟
کله چې پایله اعلان شي نو دلته هغه څوک چې معترض دي یا شاکی دي دغه لپاره قانون وخت ټاکلی ده چې 8 کال تر کې باید دوی خپل شکایتونه درج کړي شکایت کمیسیون سره. بالغ هغوی هم وخت لري، یعنی په مجموع کې ما چې کومه خبره شکایت کمیسیون سره کړې ده نهایتا هغوی یو میاشت ضرورت لري یا اړتیا لري که شکایتونه زیات وي تر څو دغه بحث مباحث ته رسیدګي وکړي. نو دا اعتبار پیدا کوي د شکایتو په اندازه باندې همدارنګه څومره ضرورت پېښېږي چې په ولایتونو کې بیا دغه بیا شمیرنه او تفتیش تر سره سی او به مې چکی معلومات راغونډ سی او پروسس سی، نو یو څه وخت درسته.
رشید صاحب، دلته دغه کلی اعتراض چې د 22 ولایتونو رای باید بیا وشمیرل شي، په دې برخه کې څه فکر کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډیر ژر پریکړه نشي کولای چې یې وشمیري او یې ونه شمیري؟
کولای شي، خو په وخت کې شکایت کمیسیون مداخله کولای شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. اوس فکر وکړي چې دغه بحث لکه یو دعوا غونډې شوي، یو طرف مدعي ده او بل طرف مدعي علیه ده. دوی دواړه خپل موقفونه باندې اصرار کوي. د انتخابات کمیسیون خپل موقفونه اصرار کوي چې ما کار خپل سره کړی ده او نور تی د اعتراض لپاره استعمال لپاره کوم ځای پاتې نه ده. او قانون هم دا وایي چې که چیرته دغه حالت پیښیږي نو خو دا پایلې فلانۍ لومړنۍ دي، نهایي نه دي. او پسې د هر رقم تغییر او د بدلون موضوع پکې شونی ده. کله چې پایلې اعلان شوه د شکایت کمیسیون لکه د محکمې غوندې رول لري چې هغه په دغه مورد باندې بیا څېړنه وکړي او د قانون په چوکاټ کې ورته بیا ځواب ووایي.
له قانوني پلوه آیا ممکنه ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته څوک د مدعي علیه په سترګه وګوري؟
یعنی اوس دغه قضیه هم داسې جوړه شوې ده. تاسو وګورئ چې فرمسال هغوی پرېکړه کړې، پرېکړه باندې اعتراض موجود ده، نیم د منلو د نه منلو موضوع مفصله ده. نو قانون دغه شکایت کمیسیون په همدې خاطر جوړ کړی چې کله لومړنۍ پایلې اعلانېږي، یعنی کې وسخه کار ته سره کې خو یو څوک په باندې راضي نه وي، فکر کوي چې خپل شي سره د مورد کې او باید یو مرجع غږ ووري. نو شکایت کې مثلا د خاطر جوړ سره چې هغه تقریبا یو شبه د عدلي یا قضایي بنسټ رول لري چې بیا دغه شکایت ته غوي رسیدګي وکړي، او حتی هغه کوم څه چې مثلا د جنایت په نوبل کې پیښې دي هغه تثبیت کړي، هغه عدلي او قضایي مراجع ته ورپېژني. نو دغه تقریبا دوه دلته د قضایي شکل ورته
د شکایتونو د کمیسیون په برخه کې کچرته په هغوی باندې هم اعتراض رامنځته شو، د حل لار به څه وي؟
نو د قانون مطابق د شکایت کمیسیون پریکړه نهایی ده. که د انتخابات کمیسیون په غو باندې خوښ نه وي او د کاندیدان سم خصوصي خوښ نه وي، هغه بس بیل ده. اما د قانون مطابق نور دلته د محاکمو لپاره ځای نشته، بل بنسټ کې نه لرو او فقط دغه پریکړه چې هر څه وي نهایی ده.
ډیره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په شوانځیو کې د ماشومانو د جنسي استفادې او ځورونې د ادعاو په اړه اروپایي ټولنې ویلي دي چې خپلواک او بې طرفه څېړنه باید وشي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی له دې عمله په دې موضوع کې د بشر د حقونو د غوښتونکو د غلي کېدو هڅه کوي او دې شي اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې ارتباط یې څېړنې روانې دي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د لوګر په ولایت کې د خوندزیو له ځکونکو نه د جنسي ګټې اخیستنې راپورونو د اروپایي پارلمان جدي اندېښنې راپارولې دي. د اروپا پارلمان تیر ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې اړه د یو بې پرې څېړنه ترسره کړي. اروپایي پارلمان ویلي موږ د دې خبرې په اورېدو سخت متاثره شو چې په لوګر کې د خونځي له هلکانو ناوړه جنسي استفاده شوې او د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو مخنیوي کیږي. زموږ پیغام ښکاره دی، افغانستان کې بچبازي او له هلکانو جنسي استفاده باید له منځه یوړل شي. په پریکړه لیک کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د لوګر د قضیې په اړه لازم تحقیقات ترسره کړي او هغو کسانو سره چې له ماشومانو په ناوړه استفادې کې دخیل دي قانوني چلند وکړي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په حواله ویلي چې د لوګر په لږ تر لږه شپږو ښوونځیو کې له 136 هلکانو جنسي ناوړه استفاده شوې ده. همدارز ویل شوی چې د څېړنو په لړ کې تر دې مهاله 100 ویډیوګانې په انټرنیټ موندل شوی چې لږ تر لږه 9 هلکان پکې مړ لیدل کیږي او 15 نور د خپلو کورنیو لخوا وژل شوی. اروپایي پارلمان همدارس د بچبازي په اړه ویلي چې په کلیوالو سیمو کې د بنفوزه کسانو او آن سیاسي څیرو او د پاوز افسرانو لخوا معمولا لسنه تر اتلسو کلونو کم عمر لرونکي هلکان له بېوزله کورنۍ واخیستل کیږي یا یرغمل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې دم په دې اړه څه نه دی ویلي. د پریکړه لیک په حواله عدالت ته نه لاسرسی په سیمه کې د ناوړه ګټه اخیستونکو نفوذ او کلتوري محدودیتونه چې د ماشوم له حقونو څخه د کورنۍ عزت ته ډېره ترجیح ورکوي هغه لاملونه دي چې نه یوازې ماشومانو عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړو بلکې په وړاندې ستونزې نورې هم ډېرې شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي د لوګر د قضیې په اړه د څېړنو د پیلېدو خبره کوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په خپلواک او بې پرې ډول څېړنې مخ ته وړي.
مردم افغانستان
دی وای موږ د افغانستان خلکو خپل داخلي او نړیوالو ملګرو ته ډاډ ورکو چې د افغانستان لوی څارنوالي ځان مکلف او مسول ګڼي چې دا قضیه په جدي منصفانه عادلانه او مستقلانه ډول وارزوي. دا سې کارونه په افغاني او اسلامي فرهنګ کې ځای نه لدی.
فرهنګ افغاني هم هیڅ جایګاهی نداره
د تیر لمریزی اقرب په وروستیو کې د لوګر مدني ټولنې د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې په وروستیو شپږ میاشتو کې په دې ولایت کې له نږدې 1500 زده کوونکو نه د خپلو ښوونکو لخوا جنسي استفاده شوې ده. که څه هم وړاندې تر دې د لوګر د مدني ټولنې مسؤل موسی محمودی په یو ویډیو کې چې د ملي امنیت له لورې خپره شوې وه په لوګر کې له زده کوونکو نه د جنسي ګټې اخیستنې راپور ناسم بللی و او په دې اړه یې بخښنه هم غوښتې وه. خو د افغانستان د مدني ټولنو رئیس عزیز رفیع وایي چې له ښاغلي محمودی نه د ملي امنیت څېړنې لامل شو چې نوموړی فکر وکړي په دې هیواد کې د بیان ازادي له خطر سره مخ ده. ښاغلي رفیع وایي چې اوسمهال د موسی محمودی او ملګرو ژوند یې په خطر کې دی.
یوی
موږ تر اوسه دا احساس نه وکړی چې د بیان ازادي تر دې حده په خطر کې شي. کله چې یو څوک د افغانستان ټولنیزې ستونزې افشا کوي نو تر دې حده تر فشار لاندې نیول کېږي. د موسی محمودی او ملګرو ژوند ته جدي خطر متوجه دی. ښاغلی رفیع وایي چې حکومت د محمودی د ژوند د تامین په هدف تر دې دمه هیڅ نه دی کړی. خو د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې موسی محمودی په دې خاطر نیولی و چې په لوګر کې ژوند ته ګواښونه متوجه و. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي دغه شان وویل چې موسی محمودی بشر حقونو کمیسیون ته سپارل شوی او اوس مهال په امن ځای کې ژوند کوي.
د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دغه هیواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته یې روانه اونۍ د اعدام سزا اورولې وه. اسلام آباد په څه اساس د قاضي د پریکړې مخالفت کوي؟ له عصمت څاروان اورو.
د پاکستان حکومت د دغه قاضي چې سرت نومیږي د لرې کېدو هڅه کوي چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د اعدام حکم صادر کړی و. ګمان نه کېږي چې دا پریکړه به عملي شي ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهیسې په دوبۍ کې جلا وطنه دی. د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږم پاراګراف ښیي چې ښاغلی سټ د محکمو مشري نشي کولی، دوی یعنی د قاضي په قانونی صلاحیت باندې انتقاد لري. فروغ نسیم دا هم وویل چې قاضي سیټ چې په پریکړه کې څه لیکلي هغه د اساسي قانون په خلاف دي. نوموړي دا څرګندونې تر دې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هیواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پرویز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پریکړه خبره کړه. تر دې مخکې د دسمبر په 18مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل. وقار احمد سیټ همدا قاضي چې دوی غواړي چې لري کې د 2013 میلادي کال له جون څخه د پېښور د لوړې محکمې مشر قاضي دی او په خپل مشرف له 1999 څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن و.
خو تر دې پخوا هم د پاکستان پوځ او حکومت د مشرف د اعدام پر سزا انتقادونه لرل کنه؟
هو، نه یوازې پوز بلکې د پاکستان حکومت د ځانګړي محکمې له لوري د دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقادونه کړي او ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکو ته د عادلانه محاکمې حق نه ورکړل شوی. د پاکستان لوی څارنوال چې د حکومت استازی دی او نوم یې انور منصور خان دی، د سه شنبه په ورځ ول حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس. د همدار ازول په غیاب کې محاکمه معموله چاره نه ده. د پاکستان پوځ مشرف ته د اعدام پر سزا توند خبرګون شولې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوځ ته ډیر نشتې بلل کیږي د دې فکر مخالفت کړی دی. لبل خو صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پریکړې د بحث لپاره له جنیوا څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
او مشرف څه ویلي؟
مشرف د روان دسمبر په لومړیو کې له روغتون څخه په یو خبره کړې ویډیو کې د ځان خلاف دوسیه بیا اساس و بلل. البته د دې دوسیې په اړه خبرې کړې وې. دا خبرې تر دې مخکې وې چې دا قاضي حکم صادر کړي. د همدارس په دې ویډیو کې ویلي چې په محاکمه کې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بیړه جوړه شوې ده.
او د بشري حقونو ډلې څه وایي؟
د بشری حقونو ډلې خصوصا د بشری حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا مرستیال رئیس عمر وړایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او دی ویلي دی چې دا تشویقونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
الله نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه ورور لکه څنګه چې دوه ورځې کېږي ستاسو د کډوالو په باره کښې راپور خور شو چې دومره خلک د افغانستان سره د ستونزو کاتې ولږې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر دی الحمدلله افغانان په خپل وطن کښې اوسېږو، خپل همت به کوو، دومره به د لږ نه مرو انشاءالله، په خپل وطن کښې خدمت کوو، کار کوو، لږې به نه مرو. وزارت د مهاجرینو دا خواهش کوم او دا وکړم چې هغه د مهاجرینو په نوم ښارګوټي چې په ننګرهار کښې وو او 15,000 یوزونه اوس هم د خلکو په لاس بانکونو کښې تا ته پیسې تعویل کړي دي، اوس ګورې د سرنوشت ګرځي ورته په ملک کښې د هغې خلکو ورته غم وکړه چې تا دې په بانک کښې پیسې تعویل کړي 15 کاله وشو چې په افغانستان کښې دغلته مونږ ګرځو او راغلي قانوني تاتم چې دې پیسې داخل کړي، دوه ښارګوټي په نوم دي. ته ورته که وزارت مهاجرینو ته د هغې 15,000 نمرو پوښتنه وکړه او راشه ننګرهار، دا په میلیونو ماشومان هم ستاسو د لاسه بېخې واده شو، مونږ مخکې هم دا پیغامونه ډېر پرېښو، بیا پرېښو، دا زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم پوښتنه کوو، بیا به هم کوو، مونږ د چا چندې خورو او منډ زمونږ د څوک چندې را کړې، مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو، خپل کارونه کوو، مونږ ته د خپل بشري حقوق ورسېږي. وسلام.
شرف الدین د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یم. زه اوس اوسېدونکی په هرات کښې یم، د شدایي وسط په جادو کښې زموږ سره حکومت نه ده شوی، موږ ته سروې نه ده راغلي، موږ دلته په داس ساحه کښې پراته یو، دا اوس هم د بارانو او د یخو د لاسه موږ ماشومان زموږ کوچنیان او زر د مروژان څله مروژان کښې موږ خپله هم په خدای د لاسه د پښو لیدلي، داسې د حالات سره خراب ده، حالات خراب ده د مهاجرو د خلکو سروې راسل چې که جواب را کړو چې موږ خپل په کار وپېژو، موږ خپل تر سره یو خاور راو دلته پراته دا درې سنګر داسېږي، موږ دلته راغلي تر اوسه موږ سره نه سولاد شوی، موږ سره شوی شوی د ځینې مادن د سار به سار راځي، اوس هم بارانونه شروع دي، یخو نه شروع دي، سهار چې موږ یو کوچنی مېر شي موږ ته د همدې ماسسې څخه بیا خیر نه رارسېد، اوس هم مسلمانانو کوچنیان ضعی په دي ناجوړي دي، نو دا ماسسات که داسې کوم د خیر کار کړي یا د ګټې کوي زموږ سره دا کار وکړي، زموږ سره دا همکاري وکړي، کومک را کوي چې موږ ته سروې را کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې مسابقو کې 8 ټیمونو برخه لرله چې 25 ورځې دوام وکړ. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
له جګړې ستړي روزګانیانو دا ځل د فوټبال پیل شوي سیالیو ته د سولې نوم ورکړی و. دغه سیالۍ چې 18 ورځې دوام وکړ د 13 لوبډلو ترمنځ پیل شوي وې چې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اورسګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی زیاتوي چې د دغه سیالیو لومړی مقام اتفاق لوبډلې، دوهم مقام رحیمي لوبډلې او دریم مقام میوند لوبډلې خپل کړ. هغه وایي په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله اوس مهال فوټبال واده کړې او لوبغاړي مسلکي سوي دي.
روزګان فوټبال فدراسیون له لورې 15 ورځنی ټورنمنټ په لاره اچول شوی و چې لومړی مقام اتفاق فوټبال لوبډلې خپل کړي او دوهم مقام رحیمي فوټبال لوبډلې خپل کړي، درېیم مقام میوند فوټبال لوبډلې خپل کړي او په راتلونکي کې بي ټورنمنټونو ته هم پلان لرو. دوی ټولو ته دې مبارک وي او خلکو ته به د سولې پیغام رسوو چې هغوی متاسفانه د دغه خواږه نوم او د دغه خواږه نعمت څخه بې برخې دي.
میرزا محمد امیرزی زیاتوي چې لوبې ځکه د سولې تر عنوان لاندې ترسره کړي چې د نورو ولایتونو په پرتله اروزګان زیات د جګړې قرباني دي او خلک یې له جګړو زیات ستړي سوي دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه زیات خوشحاله دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواو څخه د سولې غوښتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته رااستولی دي.
خپلواک ساپی له الیشنګ ولسوالۍ څخه د لغمان لیکي چې شیبه مخکې هلته زلزله وشوه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی که نه دی. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې تر دې دمه نه پوهېږو چې خلیلزاد چېرته دی، خو ده د کابل سفر پای ته رسېدلی دی او په غالب ګمان یا به په قطر کې وي یا به واشنګټن ته ستون شوی وي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ لیکي که انتخابات هر څوک ګټي مهم نه دي، اقتصاد، امنیت او سوله مهمه ده. جعفری لیکي که نوماندان د انتخاباتو پایلې ونه مني وضعیت شایي بحراني شي. عبدالواحد مدقیق لیکي باید ټول لوري د انتخاباتو نتیجې ومني. احمدالله له میوند څخه لیکي چې واکسیناتور دی، معاشونه یې ژر نه ورکول کېږي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوبلی کې هر افغان چې د خپل وطن دفاع د سر په بیه کوي حقیقي شهید دی. او شمس الرحمن لا چین څخه لیکي د شینوارو کوټ هسکی مین او په چیراګام له مشانو د هیله ده چې سره راغون چې او د نیول شویو دایشیانو په برخه کې قانوني اقدامات وکړي ځکه چې ولسمشر دوی ته واک ورکړی. لنډ خبرونه اسمت ساروان اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې به سبا یا بل سبا اعلان کړي. د دې کمیسون ویندوی زبی سادات نن آزادي راډیو ته وویل حضرتمه د بغلان او فاریاب ولایتونو د پایلو پر پاڼو له تخنیکي پلوه غور کیږي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله ادعا کوي چې د اوویشتو ولایتونو د رایو په بیا شمېرنه کې درغلي شوې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د اوویشت ولایتونو رایې د دریم ځل لپاره نشي شمېرلی. د ملي اردو چارواکي وایي تېره شپه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په جوزجان کې پولیس وایي تېره شپه په یو هوایي برید کې یولس وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن وایي افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لېږلو سره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پریکړې مخالفت کړی و. بایدن د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان حکومت وایي هغه قاضي به لیرې کړي چې د دغه هیواد پخواني پوځي دولت مشر پرویز مشرف ته د اعدام سزا اورولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې جاپان ته تللی چې دا هیواد هڅه کوي د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په اوج کې منځګړتوب وکړي. روحانی د ایران لومړنی ولسمشر دی چې له شاوخوا شلو کلونو وروسته جاپان ته ځي. او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون پنځشنبه د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د دفتر مخته 15 تنه په ډزو ژوبل شول. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو چارواکي وایي چې په ټپیانو کې یو ملکی وګړی هم شامل دی.
په روزګان کې تر سلو لډیرو کورنیو سره وروسته تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو ته د خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بې ځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترینکورټ ته پناه وړې ده. په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا جړه د هغې مور ده چې ازادي راډیو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ګي او د یو شمېر نورو بې سرپرسته مېرمنو جګړه ځپلې او ځورېدلې ژوند په ویډیویي او اډیو راپورونو کې انځور کړی و. دوی چې د جګړو له کبله را بې ځای سوي او د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړې وه جګړو ترې هر څه اخیستې وه او غوښتنې یې دا وې چې دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بی سرپرسته کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال وجل سوي او دی اړې ویچ په شار کې فکر وکړي خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلې چې دی پر کور کښېنوي او نور فکر ته اړ نه سي. له یاد یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرسته دا تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شګیوال چې دا تا خیریه بنسټ مسول دی وایي
دا ازادي راډو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو کتلې مې وو او بیا مې دا غي سره ارتباط نیولای دی. بیا په ټول نډیر مننه د ازادي راډو نه کوم چې ورزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته پټاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډي باندې وي او هغه ته مرسته ورورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنۍ سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډیری کورنۍ سره مرسته او کومک وکړو او ان شاء الله زه ډاډ ورکوم د ورزګان ولایت کې د کونډو باندې سره به ان شاء الله بیا هم مرسته کومک کوم.
د فداسیال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنی زوی لاسنیولې تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځي ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې مېرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم زربانه دی، زما چچیه،
زده دغه شیدان د کلاچایم د جرنتلا خوند ماجد د ازادي رادیو ار ټول خوشاله ما سره کوم کړی ما ژغ درې زایر سوال ما نارای اوریدلی ما غا دغه ډیرغه مولیم ډیرغه مولیم هغه ورځ از من خو ساری سخت د نن چوی نو کو چې چاپدل اوس ما د په هغه ورځ چاپدل یو ورکه نو لا کده ما شان د ملا درل نو نار څونه د ازادي رادیو سره خوشاله يم دیتن به خیر چادر لود دا پلمیټ می ندر لود دا چای می ندر لود دا پرنیا وړ می ندر لود نا چای شې می ندر هر چت هر شت می چادر لود
مامن شپیه ده په دا غدا غره لین چې د ازادي رادیو سره کومک کړی دی ډیر څه خوشاله یم ډیر زندګې مې چې د ما اټمان ته یوه کې شی ورکین کړه ماړه کې د ازادي رادیو د اټم نارایو ورې د زما نارایو ورې د کندو د غریب نارایو ورې په دا سن خوشاله ډیر ارتیام تر درلود اټمان را باندې جوړل اټمان را باندې بغل چې عمر چې شیر ماشان ترکه چې شیر په خیه چې شو خرو والله خو اټمان په خړې و
مانو نزدانه د دلته کندي و اټمان په سي د ترغلي د ازادي راځي ډیر خوشاله د جمهور سره ځای درې ځای ورسره ولې د مشتبه پر کې مواد راځي پوری راکړل خوشاله خدای و نه زی دغه ارتیام تر درلود چې په خلاص ورځې موږ یې اګنا دی باندې کړی په شل ورځې موږ نه دی باندې کړی په پنځه ورځې موږ نه دی باندې کړی دوه شان تم ته نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دوه نه مال میږي لکه بچی چې موږ سره په کوم دی چې موږ لپاره دا شی دوه نه دی شی دی چې په دوه درې ورځې موږ ته بخیم نه دی باندې کړی موږ خره کا دا په دا کول چې په پنځوس نه دوه سپی موږ دا چی چی موږ نه شګران کړی دی او په څلور پی موږ شګران کړی دی موږ دا چی پان ولاسته ګورو سارو فزم احسن راځي
دا یوازې دا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلی دي چې دوی ښه بیلګې نورې هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و د دې سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو او د غراز په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم څلور کلنه لور و چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیواد انتقال سو او درملنه یې وسوه او له کورنۍ سره یې نغدي مرسته هم وسوه
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو په خوست کې ساری شو یا خوست ته ورسو د خوست چارواکي وایي چې تیر شپه د ملي امنیت د منصوبینو لخوا د خوست ښار اړوند سیمه کې یو موټر بم او دوه کسان ورسره ونیول شول چارواکي زیاتوي یادو ځواکونو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې یو نیم کال مخکې تښتول شوی و هغه یې آزاد کړی او په دې تورې پنځه کسان لاس په لاس نیولی دي چارواکو دغه څرګندونې نن د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته وکړې نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د چارواکو لخوا موټر بم د هغه سره دوه کسان د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړي تختونکو اختطاف کړی و هغه او د دې قضیې په تورې نیول شوي پنځه کسان چې د چارواکو په وینا سړي تختونکي دي د رسنیو خبریالانو ته وښودل د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د موټر بم او د هغه سره د دوو کسانو د نیول کېدو په باب وویل چې نیول شوو کسانو غوښتل موټر بم ښار ته داخل کړي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا ونیول شول
یو موټر بم چې مغختلې د خوست ښار ته داخل شي د ملي امنیت ځواکونو آنی اقدام سره دولسو فامیلو اخر سر د مټه چینې سره نږدې په دغه ځای کې توقف کړ هغه سره دوه نفر عاملین ورسره هم ونیول یو تن تخریبله هم دی واغه پسې مون تلاش شروع دی ان شاء الله ډیر ضرب ونیول شي د دې نظامی زینې په هدف او بیا د خار منځي په هدف ګرځولې
د خوست مرستيال والي وړاندې ول د ملي امنیت ځواکونو د جمعې په شپه د نادر شاکر په ولسوالۍ کې هم عملیات کړي او د پاکستان د ګلګت د سیمې یو اوسیدونکی چې سړي تختونکو اختطاف کړی و خلاص او په تورې پنځه سړي تختونکو هم نیولې دي
ملي امنیت د نادر شاکر په ولسوالۍ پر مربوط یو عملیات سازمندي کړل او هغه عملیات په نتیجه کې خیبر پښتونخوا د ګلګت د سیمې اوسیدونکی چې دا اختلافونه اختلاف کړي وو په یو ځای کې ساتو پیسې د غوډو فامیل نه غوښتلې ملي امنیت په دې باندې وتوانېد چې هغه دغه بند نه خلاص کی او هغه ځای کې چې دی بندي وو ډېر تقریبا د ده دخلې نه چې یو نیم کال کېږي چې زه دلته اختطاف شوی وم او دغلته بندي کړی وم. دغه شاته چې ولاړې 15 کسان دا کسان دي چې دغه ورورې په بند کې ساتلی وو او دا بالفعل نیول شوي دي.
د ملي امنیت منصوبینو لخوا ژغورل شوی کس خالد منصور نومیږي چې د عبدالصدیق زوی او د پاکستان د ګلګیت اوسیدونکی دی. دی وایي یو نیم کال مخکې د زنغوزیو د رانیولو لپاره خوست ته راغلی وو، دې کسانو اختطاف کړ او یو نیم کال یې په زیرزمینۍ کې ساتلی وو او د دلې کورنۍ یو کروڑ پاکستانۍ کلدارې غوښتې. د افغان ځواکونو مننه وکړه چې د دلې اختطاف خبر شول، ځای پیدا کړ او سړی تختونکي یې ونیول.
یو نیم کال مخکې دلته راغل د خوست چلغوزه کاروبار دپاره تجارت دپاره دلته راغل د بیا د کسان سره ملو شوم. هغه کسانو جګ کړ دلته کور کې بند کړ شو، یو کوټه کې زبان کړ دی او زمونږ کورنۍ سره دومره طاقت نه لري چې یو کروڑ روپۍ ورکړي. کله زمونږ مور پلار سره خبر کوي هلته هغه کېږي ژړیږي، کله هغه هم ژړیږي زه هم ژړیږم. زمونږ
د خوست ملي امنیت منصوبینو له دې نه ورځې مخکې هم په خوست ښار کې له یو پټنځای څخه د وسلوالو د سلګونه فیر مرمیو او نورو پوځي تجهیزاتو د نیول کېدو خبر ورکړی و.
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0999 15 40 0992 225. بیا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ستاسې د خوشی په هیله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا څه نه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خوانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګي نغاف باندې ته مو بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد دی عبد الله علی له کله چې تاسو له سلام مو ته راځي ته کوم چې مو سلام مو ورسیږي. خراب
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپټلان د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما او شازانو د پروسس کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. و بیا د غنجال پښيري ول نن یې درکو سبا یې درکو پاتې دي. دغه مې پیغام دی چې راته نشرې کوي. سپټلان یم د هلمند ولایت. د خدای په امان سلامونه وایم.
یادی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اصله سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولی کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ کړي، یو کلینیک راته جوړ کړي، شنانو خزي او ماشومان چې ودغه ته بیایو، یا د سرصفا ولسوالۍ ته د شاولی کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب یو کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړي. راته جوړ کړي د حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. د ازادۍ راډیو مې دا خواهش دی چې ما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم. زه د افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل وګوره، زه معلوله یم که شیطانو معمولینو خوښي چې دا بندي دي. زه دا غواړم چې دا خلاصي پرونو دا شکایت وکړي په ولایت کې. شغال علي دا خبره وکړله چې دا بلدي او دا دوتي وچې. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ به غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایه په کورو کې پراته یو. شران خو دا خبره رسوم چې زموږ ښار دې زیات برژره وچې د زموږ معاش د دې راته راکړه وکړي.
السلام علیکم. زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د ښاری صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یک شنبه زابلیان د ښاری صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چاپی زموږ پرزه موږ باندې بندې شي. د شپې موږ سچنیان وزنو شنیان راوزنی او موږ بیایي او موږ وزنی. نو دغه زابلیان او د ښاری صفا د ولس غږ باید در نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د غږ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې بیا دا رپورټ وکړي. زه د شپې په زابل کې خبریال نه لري، باید ته خبریال ورسره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بری السلام علیکم. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د مرزودي معیدینو د پاره دولت که کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودي معیدینو د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزودي معیدین تر غیر مرزودي معیدینو زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږنی منه وړي، هغه او بوجي په ومنه باندې راځي. دوی شپږنی منه کې راچي، بس وروره دلته د خلکو سترګې پیوبه وی استلې بسورور خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسورور په تجارانو وګرځي، او بسور د ټول د جرمیا کی بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي. او بسورور ټول کام دی، ټول شپګنی مانه دی بسورور نه مانه چکامي. دا د ما غوښتنه د نظارت ولا د پیو ګرځي جنور په مخه کا.
بله السلام علیکم. زه احمد شاه شکر له فلمن ولایت څخه دا پیغام پردم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرګې د ډېر زیات شوي دي، او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرګې له امله دوه کسه زموږ هېوادوال ته شهادت ورسېد. نو هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او دغې اقدامات وکړي. مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بنده ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم جزازی رادیو اوریدن کی طرف کو تپس سلام. دا انتخابات کمیشن نہ غواړو چې زر تر زر دغه فائدې اعلان کی او نتایج اعلان کی. انتخابات کمیشن په پنړی کې ډیر ابادی فائدې ولري ځکه چې 2007 کې په 2009 کې انتخابات شوی او کدا نوې کال تیرا چې په ټول نړۍ کې به دغه خلک په بد نظر ګوري چې په یو کار کې انتخابات شي او په بل کار کې اعلان شو او د انتخاباتو کمیشن نه ایله کوي چې زړه سره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور څنګه جوړه په خیره تازه زاد الله شرط کوي من ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبره کوم. ورور د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور چې اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی ګره خلک په انتخابات ولاړ خلک په دغه وخت کې راووتل چې هغه ګوتې پرې شوې چې телефона вовис с потакану потавона водагар ты галата пеши сарамледи саракса да урор интихабат илан ки дуласта гунада урор да худа пахат
вассала бла бран да кандар ла шаша сапари ки сам ахтам санга чи да дуния риваж ау рушам ау да хадия парламати низаму на дия джамбури низаму на дия шахи низаму на дия څومره دا ولامه کوي چې موږ د دیموکراسي په مخ د دنیا سره سلسله یو سره نو متاسې په نه خبره ده په ټول دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وخت په دا نړۍ کې شروع شوی وي تر یو وخت د دنیا او ټولنه د کلي په هر څونه تاسو مانده ملکو چې موږ ولې هغه موږ ده چې دې په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایان خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو بیا اعلان دې کړي.
الی السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دي چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا شریف څوک یې نه ګیریږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومنډانان نه چې زه واخ راغلی دغه وخت راځي ته دلته نامې زیاته شوې ده چې زیات شوې دي اغلاوې زیات شوې دي. نو هله کوم چې مرکزی چارواکي دې ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلام الله اند کو نه څه حال درې ډول کوم. السلام علیکم اور ما غوښتنه دا ور تقریبا دا دغه څنګه د کلیګي د برخنۍ تفکر شروع شوی دی. اور دا څنګه به شګي په جلابات کې شروع شوی دی او حکومت وړه کې نن ولایت د غړي کې سبا غږیږي. زما غوښتنه دا و چې دا تقریبا دا دغه پروژه چې نږدې دغه پروژه د تفکر شروع شوی دی نو غوښتنه دا و چې دا تفکر ته ځای لري د پراخ شي برخنۍ تفکر ته ځای لري او دا وډور په انځر په برخنۍ کې د غواځي په دې تفکر باندې شروع را او دا د دې تشکري دی برېښنایي تشکري دی مهمه تشکري ده او د دې تشکري مخنیوي کې ایدال ته مخنیوي کې د ټول افغان نور څه هیله کوم چې د ادبي ورډینګ پروګرام خپل پیغام سره په تشکري په واره کې خپل حق دي کوي دا موږ ته خپل حق دی او برېښنایي تشکري به هر افغان باندې ولري او دا بیره د کوم کوم هیله لرم چې اتنا حق ماته نن په چا ورو ورو څه بار بار داسمه پیغام نشر کی نو موږ نه سم غلي راځي دین ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. سلام 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 علیکم. سل خبره دا شی ده چې په هلمند کښې غلاوې بیخي ډېرې شوي دي. مخامخ باندې غلاوې دي، کوي چورو چپاول دي، خلک وژني، خلک لوټوي. دغه غله چې ټینګي دولت بېتېلکي په 500 روپو باندې، دغه د دوی کار دی، دغه یې کسي دي.
بله، السلام علیکم. همت یم د زابل ولایت کشمکي ولسوالۍ څخه مې هغه کوي ورېده. موږ د زابل ولایت او د مرکزي ادارې د ټولو چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې ده شمکي ولسوالۍ، د کلات جنوب ختیځ ته 6 کیلومتره لرې موقعیت لري. نو دې ولسوالۍ ته چې کوم سړک تللی د 30 کیلومتره پوخ ده او نور یې خام ده. موږ د دولت څخه غواړو چې هر کال وعده ورکول کېږي چې دا 6 کیلومتره سړک موږ درته پخوو، هسې کوو، داسې کوو، خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی ورباندې سوی عملي. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محولت برابر شي.
بلې، السلام علیکم. زه محمد شفیع شفا یم، د هلمند ولایت د ګریش کلو سوالۍ د مهاجر بازار د سیمې څخه ستاسو رفو ته ماست یم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجور تر بازار پورې تقریبا 8 ځایه مینو کې ورته سړی دی. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دې جغل ورواچي یا دې بل شی ورواچي.
السلام علیکم. زه دایره دیو ته یو ښوونکی د خوست ولایت نه دا پیغام ثبتوم چې هر کله کول اخیر شي تاسیس ختم شي، بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګي. ټول ښوونکي ډېر په تکلیف وي، ډېر په مشکل وي. اوس په خوست ولایت کښې د معارف تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معارف نشي لګولی ځکه چې تاسیس نه لري. اوس یې د وزارت محترمې ملیې نه موږ دغه خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسې تاسیس ولې نه لګئ. ټول کول په موږ معلمي وکړئ وکړئ وکړئ، تکلیفونه وکړو. هلته به چې ژمی شي تاسې تاسیس نه لګئ. ټول ژمی دا سوړه او دا تکلیف او دا قرضونه د هر ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي. د وزارت مالیې محترم نه موږ کلکه دغه هیله ده چې په خوست ولایت کښې د ریاست معارف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی. د اقرب میاشتې معاشونه موږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم وي، ریاست معارف هم وي، چې تاسې تاسیس ختم شوی ده. نو تاسې تاسیس ولې نه لګئ؟ دا سوړه او دا تکلیف او دا ژمی دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلمي وکړئ په وکړئ په وکړئ، هر کله چې ژمی شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشینه بند شي. تاسیس څه مانا خوروی لګئ که نه؟ دلته تاسیس ختم شوی دی. وزارت مالیې ته موږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشینه ولګېږي تاسیس ختم شوی دی، تاسې تاسیس سر ولګئ. او بل پیشنهاد یې موږ دغه دی چې ښوونکي دا 12 او 13 کاله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه، دا معاش وړو ته ورسېږي، د کر تریې ته ورسېږي، غوړیو ته ورسېږي، مریضۍ ته ورسېږي، تکلیفې ته ورسېږي. او په دغه نوي کول کښې موږ د محترم وزارت مالیې او معارف وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه کوو چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي، ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کښې ټول بایومیټریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بینه لوړ شي. که چېرې داسې خیالي ښوونکي وي هغه پیسې چې په دا معاش شي کولی شي د ښوونکو معاش دا ډک شي، ښوونکو ته تکلیف دی. دا به ډېره مننه وي. زه دی راډیو زنده باد. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپلو سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې، په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسېد او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو او د اړوندو چارواکو مسؤلینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، وبږغېږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي رادیو اوري.